سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سه حل کې چې لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونو اثر افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکی امنیت له خطر سره مخامخ کوي په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د والو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنولو پراخې زورونې بندې کړي بیان زیاتوي چې پر لږ تر لږه و توقف ځایونو کې نیول شوي افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډي کرویلی امرسته کوونکی او د خړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوه کې ګټوره بحث کړی دی مرمنډي کرنډ په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلی په دې اړه لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي هغه زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینول څخه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کیږي اړتیا لري کرنډي کرویلی هواتی د افغانستان ستان د لوی مرسته کوونکو په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفيږي حساب ورکوونکي ته اړتیا لري د خلونو ریوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د راتلونکو ژمنو لپاره 1 میلیون زیان ګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 300 میلیون ډالر ته اړتیا لري په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د اسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونو زغروال گاډي د کلاباند روختون دروازې په 100 متر کې ایزای پر ځای شوې دي د روختون په غزه کې د تیرو 15 نیو د جګړې پاستي محور بدل شوې دی ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو به ځای شوي خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو لقبل نشي کولای له هغه ځای ووسی اوکرانی چارواکی وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینسکی ته رسمن خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې وي د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس پی یو نن په بیان کې اعلان وکړ چې ښاغلی الکساندر له روسي سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی دا تور الکساندر له خوا بیا رد شوی دی خو اس بی یو وی الکساندر په هغو اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز له خوا څار پره کېده محکمې تایید کړې ده چې د اس بی یو موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري پر ښاغلی الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی دی خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې دغه لړۍ ودروي وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې یو اندېښنې په اړه جزئیات درکړو همدارنګه له پاکستانه راستنو شوو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پانتونونو بورسي اعلان کړي دي
او خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمينه برابر کړې ده او بستون اعلان کړی دی چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي
خدای چې پدې کې جنونو ته سزا شته کنه شته دا وړاندې با په ډېر هم درڅه په خبرونه کې جزئیات لرو د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې حالت د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نقصې لیکي
دا نقصې ټول قیتون نقصې دي دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وې نه پويګو موږ په دې نقصې باندې
په خزه کې بچګړي ته هم ورشو نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخند نړیوال سازمان وای افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې ل زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د اړونتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیات شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید ظاهر مل لورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د روڼتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د نه څلوېخ جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرې خودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومتي غوښتي چې سم دستي د افغان کډوالو د توقيف، اخراج او پراخ زورونی مخه ونیسي. د بشری حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستانی حکومت د چلند او زورونه کیسی رسنیزي شوې دي. خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی پرون د هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړی دي.
نمړی خدای یو ډول ګونګتیا د چدا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرنی ځواکونه چې هلته وو وسللی نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویلي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې ول پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقيف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنۍ غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بل په لوبیا په ترکیه کې د وزیر محمد پونوم دی او افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ور سره کار کاوه. ترکی رسنی و هم لدی پیخی سرا پتراو دیوش میر تورونو لقاولا خبرو کرده چه دا افغان کدوال دا دبرو پسکرو که پی غیر قانونی کان که کار که و کلش دا کار پر محل به هوش شوه و دا کان مالکانو لدی عمله چه غیر قانونی کندنه یه معلوم نشی حقی و واجه و بیای جسد تا وور واچه و ترکی پولیسو دا دی پیخی پا تورش پک شک من کسان ترسنی ولی دی پا ترکی که دا افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی دی وای چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څرل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې دی. او افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وای چې نو موړه د هغه کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوی کس کورنۍ وای دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي. شل کال په ایران کې اوسېدل او کله چې حالت د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړل، خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي رادیو ته وویل میړی د کورنۍ لپاره یوازینې ډوډۍ ګټونکو. د هغې له قوله تمه و چې هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم مې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګلوایی پښتنه یې داده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. کله لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و. موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګلوایی د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زنګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوځول شوی دی. یوه ترکی رسنی ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي. په راپور کې راغلی نیول شوی یو شکمن ویلی چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کارګر عزت مساج ورکاو او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلی د کان یو مالک حاکان کارنوش لدی عمل چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسی. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلی چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا وژل شو او وروسته بیا د هغه جسد وسوازاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نوومبر په لسمه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وی ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پخې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولنو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخل کورشته ده. د واتس اپ شميره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00422112145.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پرسینې د بریښنا کور د جوړولو پلان لري. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرې خلک خوښ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کنړ پرسین د اوبو بریښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نور هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کنړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیلمن کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواز د برېښنا بند جوړ دی نه، دا د افغانستان جوړ دی نه. دا هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي، کله زمنګ نه باد او باران او په نور اپاتونو کې برېښنا وي نه وي په نور باندې تا کیا کو خپل پیسې خلاغې ته ورکو د دغه ارسنه مخلاصي او حتی د دې بند سره به یوازې دانه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آباد شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې شکوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې دسی یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په خیګنو باندې نه دي پوه شوي چې تر زمنګ دغه وبد دوی ته مفت او روان دي، دوی ترې فائدہ اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمنګ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ته ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم د سرتاغ د بند جوړولو اعلان کړی دی موږ هر کله کوو، تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بیرته راستانه شوي دي ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند ساشي ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بدا د یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخونزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپل اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د څاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 1.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وجل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګونډیانو ته لا د پوخا په څیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتیا چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په اوډلیس قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیا وایي چې 109 مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیس قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د 9 ماشومان او هغه 9 کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څنګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیا په وینا د ناروغانو وروسته له هغه ساور کړ چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیاوړ موادو زیرمې پای ته ورسېده او دوی د ته اړ شول چې په ډله ایز قبر کې یو ځای ښخ کړي. په عین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویلي دی چې د ورستو شویو مړو بوی د روغتون په هر برخه کې احساسیږي. لبلې خوا په داسې حال کې چې په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته ویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرائیل غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره لږ ځواک څخه کار واخلي. عینی شاهدان وای د الشفا شاوخوا کې لڅورزو هوایي حمله ورسته اسرایلی ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روختون د دروازې په 100 متر واټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزا کې د 13-15 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوې دی. اسرایل وای د روختون د پټو فعالیتونو یو پوځي قرارګا ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا 10,000 کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووزي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلی پاوز په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومان په ګډون 1,240 کسان وژل شوی دي چې ډیری ملکی وګړي دي. لبلې خو د اسرایلو پاوز ویلي چې د غزې په جګړه کې 240 سرتیري وژل شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان شمال ته ور شو د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکي احمد ګل په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
دا نقصې ټول قیتون نقصې دي، دلته دوا پمنګ باندې دوچاند خرڅي. موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وې نه پويګو موږ په دې نقصې باندې. موږ د دولت نه د خیاش لرو چې موږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی د نقصې لیکي چې هم دغه د وخانه کې باید دوا واخلو موږ دوچاند پمنګ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپل نسخه کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدی ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا شکل اخلو، د نسخه سره کوي موږ ته لارس د موږ دي دواخانه ته لارس د نقطه وروخه ته دوا درکې هغه به سیمنګال ته دوا واخلو هغه دوا لمون ته قیمته تمامېږي بل چروي ساغه پینې پويږي وای دا چی نوښته کړی دي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغه مور د درملنې لپاره د تعلقان خار ته راوړې و د حمله ورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو تزم ما دا ډاکټرانو سره خپل د شفخانو کې اخلم د مته قیمت تمامېږي چونکه زه لارسمه نور د خانو ته اغه نقصې قید بیا خل نه پېږي ډاکټران به مجبور به تمال ته واخلم واغه د مته ډیره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړشي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغم د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځول هیڅوک پرې پوه نسول نو ارسوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستيال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایی کمیسون ته دند سپارلې چې په خار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخه کنټرول کړي.
د شورت تیمونو لګیا دي چې شفري نسخه کنټرول کړي او دغه معزله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولست مونږ جمعني او دا مونږ وظیفه ده. کبه هم د قانون څوک سرکشي کوي ان شاء الله هغه مونږ نیسو هغه گرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او د وخانو کې لږ به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختی زونو ولایتونو وسیدونکو نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاسو زموږ راکړه له ازادي رادیو څخه اوري. اوس همرزو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
بیا هم ستاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیره نه بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې څلويش پنځوس دېش همداسې شل کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو لمنځ نه ځي.
دل سوزی مل خوص ولی چخه دی پاکستان چخه را غلی مجیرون سره باید دیر زیاد امرسته وشی. دی طول خلکو چخه دا هیله کم جی دغه مجیرون چی دی باید دی سرپناه پا برخه که و دی خوراک چخاک برخه که باید دیر زیاد امرسته و سره وشی. دی از دیر دی طول کرکوون که تا سلامونه و نیکی هیل اخترامات برنده کم و سلام.
السلام علیکم دی ازادی کرکوون که تا سلام بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثیر تماس کی زغوالم چې طالب چارواکی اسلامي امارت فائدہ دے تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پارا چې وسر زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کان خوراکي نه چکا کی نه دی ودا سو کوم سعودیت ستانه دی خوراک او چکا ستانه سرپناه ستان نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو. السلام
السلام علیکم ماده ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی خالی په تشو تورو کالو کې را.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
همدارنګا تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00 24 22 24 26 یو زموږ په ژوندۍ خبرونه کې زنګ ووهئ، او همدارنګا د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپل سیمې وصیت وایست، او همدارنګا کار ستونزه لري کولای شئ وی وایئ که موږ لاسرسی درلودو او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسې غږ به تر چارواکو ورسو تر څو ستاسې په سیمه کې ستونزې حل شي. اوس هم ورځو په دویمه نیمه کې